وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو مننه کوو. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. تاسو زموږ خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ایم په 10.5 اوریدل کیږي. په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي، د نن ورځې د ازادي راډیو خبرونې د نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې نه پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرو نو سر ټکی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت تایید کړی چې په کندهار ښار کې د پرونی بمی برید له عمله دوه امریکایي پوځیان وژل شوی دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجو سره د افغانستان پر مسلې خبرې کړې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د کانګرس لخوا د بندیزونو تصویب شوي وروستۍ لایحه توشیح کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تایید کړه چې د کندهار په ښار کې د پرونی موټری بمی چاودنې په ترڅ کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. د پوځ ویان جی اف ډیویس د دوو عسکرو مړینه تایید کړه، خو د ټپي شوو پوځیانو په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د ناټو 15 سرتیري وژلي. د کندهار په جنوب ښار په جنوب کې د ښار او هوایي ډګر ترمنځ پرون تر غرمې وروسته د ډاټسن موټر په وسیله دا چاودنه شوې وه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې. دا غونډه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځیانو په مرکزی دفتر کې وشوه. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر تر دې ناسي وروسته په خبرپاڼه کې ویلي چې دواړه لوري پر امنیتي موضوعاتو او د سرحد د امنیت د تنظیم پر مسلې غږېدلې دي. د عراق سفارت وایي چې ډېر زر به خپلې هڅې په کابل کې بیا پیل کړي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت د خلیل اسماعیل المسوي په مشرۍ تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد انیف اتمار سره وکتل. د ملي امنیت د شورا د خبر پاڼې په وینا، عراقي هیئت ډاډ څرګند کړ چې خپلې هڅې به بیا په کابل کې ډېر زر پیل کړي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت برید وشو چې د دې حملې له امله د سفارت دوه افغان کارکوونکي وژل شول او درې تنه ټپیان شول. تر دې وروسته سفارت بند شو. د دې حملې مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی و. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره د مری په خارګوټي کې وکتل. د پاکستان موقت صدر اعظم تر دې لیدنې کتنې وروسته رسنیو ته وویل چې موږ د نوې کابینې په اړه سلا مشوره وکړه چې د لوړې مراسم به ترسره کوي. عباسی د مسلم لیگ نواز د ډلې دی چې د سه شنبې په ورځ له پارلمان رای واخیستې. له دې داسې ښکاري چې په اداري فساد تورن نواز شریف پر حکومت لا هم اخیست لري. نواز شریف د جولای 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې د سترې محکمې لخوا په اداري فساد تورن شو. د روسیې صدر اعظم پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو پر هغه لایحه سخت انتقاد وکړ چې ولسمشر ټرمپ پرون لاسلیک کړه. دیمیتری میدویدف وایي د دې بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیله له منځه تللې او د روسیې پر ضد یې په فعاله سوداګریزه جګړه بللې. د روسیې صدر اعظم د خپل فیسبوک پر پاڼه ولیکل، د امریکا له نوي حکومت سره زموږ د اړیکو د ښه کېدو هیلې له منځه تللې دي. د روسیې صدر اعظم زیاته کړې چې مسکو به پر دې بندیزونو لاس پرې شي. د امریکا متحده ایالاتو دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مشکوکې مداخلې او په اوکراین کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله لګولي. د امریکا د بندیزونو په دې لایحه کې پر روسیې سربیره پر شمالي کوریا او ایران هم نوي بندیزونه لګول شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پر روسیې د دې بندیزونو د لګولو مخالف و، وایي د بندیزونو دا لایحه یې سره له دې چې ستونزې پکې شته د ملي یووالي په خاطر لاسلیک کړه. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دمشق کې د دوی پر سفارت د چهارشنبې په ورځ د هوان بریدونه شوي خو تلفات یې نه دي اړولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکسی جیتسف پرون په مسکو کې وویل،
решительно осуждаем террористические атаки,
دی وای موږ په سخت ټکو د تروریستي برید غندو چې په دمشق کې د روسیې پر ډیپلوماټیکي نمائندګۍ شوې. موږ یو ځل بیا دا تکرارو چې روسیه مکرره غواړي چې د غواشي عملو ته توجه وشي، چې ترهګر د دمشق پر استوګنځایونو او د سوریې د نورو ښارونو په ګلمیشتو سیمو په منظم ډول د هوان بریدونه کوي. د چهارشنبې په ورځ دوه هوانه د سفارت پر غول لګېدلې او دوهم د سفارت ودانۍ ته نږدې او د ودانۍ نه بهر چاودلې دي. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. خبرو چې ناټو وایي د سبان د یو کال په ترڅ کې د داعش وسلوال په افغانستان کې له 3000 شاوخوا زرو تر کم شوي دي او افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله پر طالبانو هم لاس پاره دي. همدارنګه به مولدي هم خبر کو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د ډیورند د فرضي کرښې اخوا پوځي عملیات پیل کړي دي، خو یوازې د هغه طالبانو پر ضد د عملیات پر مخ وړي چې پاکستان خپل ځان ته ګواښ بولي. دا جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله سلګونه کورنۍ خپلې سیمې پرېښې دي او نورو ځایونو ته کډه شوي چې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د بخښنې د نړیوال سازمان له هغه اندېښنو مو هم خبرو چې وایي ایران امنیتي او عدلي ادارې د بشر د حقونو مدافعان بدناموي، بندیانوي او د خلکو د حقونو لپاره غږونه خاموشه کوي. واشنگتن پر تهران، مسکو او پینګ یانګ نوی بندیزونه لګولی دی او دا بندیزونه د سنا او د امریکا د استازو مجلس په خاطر تصویب کړي او اوس ولسمشر ترامپ هم تایید کړي دي. که وختو پر یادو سربیره نور رپورټونه هم لرو. د ژوند رنګونه او نړیوالو رسپانو او رسنیو ته کتنه هم له یاده مباسي. ناټو وایي چې د څبان د یو کال په ترڅ کې د داعش وسلوال په افغانستان کې له 3000 شاوخوا زرو تر کم شوي او افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله پر طالبانو برلاسي دي. په دې اړه د ناټو د ویان د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د ناټو په باور د افغانستان ځواکونه روان کال د جګړې په موسم کې د تیرو دوو کلونو په پرتله پیاوړي شوي دي او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالې نه دي پریشي چې مهمې سیمې لاندې کړي. د ناټو ویان ویلیام سالوین په ځانګړي مرکه کې ازادي رډیو ته د دوو ولایتونو مثال ورکړ او وی ویل زما په فکر موږ په کندوز کې وضعیت ته ګورو چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر ښه دی. په هلمند کې وضعیت ته ګورو چې هلته همدغه د جګړې په موسم کې تر تیر کال ښه دی. له افغانستانه د 2014 کال تر روسیو محارب بهرني ځواکونه ووتل او اوس شاوخوا 15000 بهرني پوځیان شته چې یوه برخه یې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. یو شمېر بهرني پوځیان د افغان ځواکونو سره په ځینو مواردو کې په هوایي بمباریو کې مرسته کوي. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې داعش پیاوړی شو. د ناټو ویاند ویلیام سالوین وایي چې داعش ډله کمزورې شوې ده. په 2015 کال کې د داعش تر 3000 ډیر وسلوال وو. اوس دا شمېره نږدې 0 تر کمه شوې ده او موږ به پر دې ډلې فشار ته تر هغو دوام ورکړو چې دوی د افغانستان خلکو ته تهدید نه وي. په افغانستان کې د داعش حضور ته روسیه اندېښنه ښکاره کړې ده. حتی داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي روسي ځواکونه د داعش پر ضد په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. خو د ناټو ویاند وایي چې دې ته اړتیا نشته او د داعش پر ضد افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په مرسته خپلو هڅو ته دوام ورکوي، چې د دې هڅو په ترڅ کې نږدې 3 اونۍ مخکې په کونړ کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. تر د مخکې د داعش مشر عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې وشل شوی وو او د دې ډلې یو بل مشر حافظ سعید هم د هوایي برید پر مهال په افغانستان کې وشل شوی دی. ویلیام سالوین وویل چې دا د ماسکو تیر وطن ده چې د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته نږدې شوی دی او فکر کوي چې له دې لارې به د داعش مخه په افغانستان کې ونیسي. مشکاره وینو چې روسیه له طالبانو سره خبرې کوي. دوی طالبانو ته بلنه ورکړه چې ماسکو ته ورشي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. موږ په دې باور یو چې طالبانو ته داسې اهمیت ورکول هغې ډلې ته چې د دې هېواد د قانوني حکومت پر ضد جګړه کوي ناسم هڅه ده. که چرته روسیا په افغانستان کې سوله غواړي باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې همدا حکومت دی چې له طالبانو سره جګړه کوي او د داعش پر ضد جنګیږي. که څه هم ناټو د افغان ځواکونو د پیاوړتیا ستاینه کوي، خو روانه اونۍ د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اندېښنه وشوده او وی ویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 ډیر سرتیری وشل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان دینی عالمان د هرات په جمعات کې شوې برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولی. د ولسی جرګې غړی او دینی عالم مولوی ترخیل محمدی ویلی پل منسکون کبرید په اسلام کې ځای نه لري او وایي چې دا ستر جنایت او ناروا عمل دی. یو شمیر نور دینی عالمان وایي چې داسې پیښو په وړاندې باید د حکومت تر څنګ دینی عالمان او عام وګړي خپله کرکه وښي او په وړاندې ودرېږي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
افغان دنیا عالمان پلمنځ کوونکو برید او د مسلمانانو نه حق وژل د ټولو انسانانو وژنه بولی وای چې د هرات ورستې پیښې سخت خواشینی کړې دي. له دې ډلې د ولسی جرګې غړی مولوی ترخیل محمدی وای په داسې بریدونو کې څو ډلې شاملې وي چې ټول یې د جزا وړ دي.
دا بیخي یو ګناه کبیره ده، دا یو ډیر ناروا عمل ده. هر چا څه کړی، هر چا څه په دې کې حمایت کړی، هر چا څه په دې کې مشوره ورکړې ده، هر چا څه په دې کې راهنمود ورته کړی ده، رب العالمین به هغه ټول په ورځ د قیامت په ډله د غدارانو کې راپورته کړي. رب العالمین به په جهنم کې اچي انشاء الله العزیز.
د پدې سال کې د چي د امنیتي چارواکو د معلوماتو مخې د هرات ښار د بکر آباد سیمه جوادیا جمعه ته د سه شنبه ورځې په ماخام دوه حمله کوونکې نه نوتل په جمعه کې لمنځ کوونکې لومړی په ډز وښتل او بیا یې په ځان پورې تړلو چاو دونکو موادو ته اچاو د نه ورکړه. د ځای چارواکو رسمي معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي او څه باندې 15 نور ټپیان دي. خو د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال تیر ماخام ناوخته 540 قبرونه لیدل او چې دغه پیښې قربانیانو ته کل شوي وو. د علماو لغندلو را خو دا برید ولس مشرې مانې اجرا ریاست د امریکا سفارت اروپایي ټولنې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو او ګڼو نورو ادارو غندلی دی. ولس مشرې مانې د وی اعلامیې خبرولو سره له علماو او هیوادوالو غوښتي چې د دا ډول وحشتونو پر ضد غږ اوچت کړي. دیني عالمان وایي دوی تل په دې اړه کرکه ښودلې او د داسې غمیزو څخه د وتلو لار د حکومت او ولس لخوا په ګډه مبارزه کې ویني. قاضي طلب الدین قدیری ازادي راډیو ته وویل څوک چې د دا ډول بریدونو جوازونه ورکوي د اسلام له نظره د غندلو وړ دي.
داسې وایي چې څوک یو نفر بېله کومه سبب ځینې مړ کړو، داسې دي لکه چې تمام انسانان یې وژلي وي. دا یو ډېر وحشیانه کار دی، دا نه په اسلام کې خو نشته چې نشته او په نورو ادیانو کې هم چې مشرک هم دي نشته. دا ډله یو جوازونه ده، دا ډېره قوي دي. تقبیح ده، دا ټول سر ته سر دی. افغانستان باید د خلک نه رفجي، باید تقبیح کړو او دوی تصمیم ونیسي چې څه باید وکړو. حکومت ولایت
د دغه پیښې په اړه داعش وسلهوالې ډلې پر غاړه اخیستې ویلي دي چې په حمله کې 50 کسان وژلي او 80 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې د جون د میاشتې په 15 نیټه داعش وسلهوالې ډلې په کابل کې د آل زهرا نومي جماعت هدف ګرځولې وو. په کومه پیښه کې چې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ امنیه قومندان وایي پاکستاني ځواکونو چې د ریورند فرضي کرخې اخوا کوم پوځي عملیات پیل کړي دي، یوازې هغه مخالفان هدف ګرځولي چې د پاکستان د دولت ضد ګڼل کیږي او افغان طالبان یې د پولي دی خواړه ولې دي. په دې اړه روح الله انوري تفصیل لري.
د کونړ امنیه قومندان په سوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل پاکستان چې د ډیورن کرخي بلې غاړې ته کوم پوځي عملیات پیل کړي، یوازې د خپل مخالفینو د ځپلو په خاطر شروع کړي او د افغان دولت وسلوال مخالفینو په لوی لاس کونړ ته راړولې دي.
په دې نامه چې د پاکستان پوځ دلته عملیات سره کړی دي، په خیبر او بجاور جلسه کې ټول ترسان د افغانستان خاور ته راړولې دي، د دې په خاطر چې د کونړ ولایت نامه نو ساتي.
هغه وای په دغه وسلوالو کې لخرې جنگوي داعش، لخکری طیبه، طالبان او نورې جنگی ډلې شامل دي.
د شتورستان او طالبان په مجموع کې لشکره جنگوي او د پاکستان څخه راستنسته ویني تورستان.
قومندان وای په روان المریس کال کې د امریکایي ځواکونو بي پيلوټ الوتکو په کونړ کې نولس بریدونه کړی چې پکې د داعش ډلې ته درانه ځاني زیانونه اړولې دي.
په مجموع کې نونه سوای برید تر سره شوی دي او په دې کې ودیش قومندانان او د جلبجاز مسولین د داعشانو په حلاکت رسیدل. مطلقاً مسولین د جلبجاز او د څوک اداري قومندانان د افراد تعداد اضافه تقریبا تر 200 دي چې د دې وسره وجل شوی دي.
جنرال همت وای دوی د ټولو وسلوالو مخالفینو ځپلو د پاره پوره چمتووالی لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ امنیت ګډوډ کړي.
دوستانو وس هم دا چې لویدیزی ورځپاڼې او همدارنګ لویدیز مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي نسیم شفق ورته کتنه کړي.
ګڼ شمیر لویدیزو ورځپاڼو او خپرونو په هرات ولایت کې د ورستی برید په اړه چې لسګونه کسان په کمړه او ژوبل شول مقالې او مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي ل دې برید وروسته چې د هرات په جوادیه جومات کې پر لمونځ کوونکو وشو، قهرجنو مظاهره کوونکو د پولیسو د تلاشۍ پر پوستي حمله وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي که څه هم افغانستان د سوریې او عراق په مقایسه د فرقې شخړو شاهد نه دی، خو وروستۍ بریدونو افغان شیعه وګړو ته اندېښنه پیدا کړې چې حسینه د خونړۍ پیښې افغانستان د فرقې او مذهبي شخړو په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان پر شیعه وګړو مرګونی بریدونه کړي دي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د هرات د برید په اړه لیکلي دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي غور کوي. ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلان لري او په عین وخت کې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو په ایستلو هم غور کوي. د مطلب لیکوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات په جمعات د چهارشنبه د شپې برید په داسې حال کې په سختو ټکو غندلې دی چې حکومت یې د امنیت په برخه کې له سختو فشارونو سره مخامخ دی. ګارډین هم یادونه کړې ده چې دا برید په داسې حال کې پر اهل تشیع شوی چې افغانستان تر اوسه هم له فرقیه او مذهبي شخړو څخه په امان کې پاتې دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا د هرات د حمله په اړه د طالبانو د ویان قاری یوسف سرګندونې راخیستي چې ویلي دي طالبان په دې برید کې لاس نه لري. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه ځانمرګو او وسلوالو بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې 1100 ملکي وګړي وژل شوي دي. د واشنگتن پوست په باور د مرګ ژوبلې او د ناامنۍ پراخو پیښو د ولسمشر غنی پر حکومت د خلکو باور کم کړی دی. د مطلب لیکوال وایي وسلوالو په هرات کې پر جوادیه جمعه دوه ورځې وروسته له هغې د برید وکړ چې داعش ډلې په ځانمرګو او وسلوالو حملو سره په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ. او نیوزویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ په اړه یو مقاله خپره کړې. نیوزویک د یو امریکایي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي د سپینې ماڼۍ لپاره مهمه پوښتنه د افغانستان په باب د متحده ایالاتو تعهد دی. د دغه چارواکي په خبره دا تعهد تر هغې نه پر ځای کیږي تر څو پورې چې امریکا د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي، او که چیرې واشنگتن د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو اراده نه لري نو بیا دا تعهد ګټه نه لري او امریکا باید همدا اوس له افغانستان څخه ووزي. نیوزویک ته یو بل لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار راوستل، د طالبانو پر ضد عملیاتو زیاتول، د هند او چین په څیر له سیمه ییزو قدرتونو مرسته غوښتل او د سرتیرو زیاتول او یا له افغانستان څخه وتل هغه انتخابونه دي چې د ولسمشر ټرمپ اداره پرې غور کوي. نیوزویک مجلې ویلي له پراخې او جامع موافقې پرته داسې نه ښکاري چې امریکا به په روان اوړي کې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي.
د ملي تدارکاتو اداروي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دغه کمیسون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ د اړیکو رئیس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول ژمن او روزل شوي ځوانان دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې اورو.
د اداري فساد په تړاو د اجرایي ریاست د دویم مرستيال او د بلخ والی ورستي سرګندونی د ملي تدارکاتو ادارې له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژي اړیکو د برخي مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د خپلو ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنې وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ ویل چې د دغه ادارې کارونه د سیګار په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیایي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او مل کېدې خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسي.
تبدا چل کې د چ یو ورځ وړاندې د اجرایي ریاست دویم مرستيال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې پراخ اداري فساد د ملي والی حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل لا ډېر فساد ته زمينه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوست او د پالیسیو جوړول یاد شوی دی. دا چې په حکومتي ادارو کې په کوم اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیټو ته زمینه برابروي و موږ غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنکړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې غلا شوې او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کومول شي د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نظر مؤخصه. د دغه کمیسون رئیس سید حسین فخری ویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرولن سره یو شمېر کمزورتیاوي هم لري.
د سووردوش در هر جلسه
لاسترولن یې دا وی چې په هر جلسه کې په میلیونونه ډالر سپما کړی دي. دا کمیسون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي، خو یو شمېر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمېر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د خغلی فخری په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کیږي او د نورو ننګونو ترڅنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن پر مسکاو، تهران او پینګیانګ نوي بندیزونه لګولې. د دې بندیزونو لایحه د امریکا د استازو جرګې او د سنا لوري مخکې تصویب شوې او د امریکا ولسمشر تایید کړه. مخکې داسې ویل کېدل چې ښایي ټرمپ دا لایحه توشي نه کړي. جزئیات له احمد شیبر ناورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د نویو بندیزونو لایحه توشي کړه، خو وی ویل چې دا لایحه ستونزمنه ده او له دې قبله نشي کولای چې بشپړې پلي کړي. اټکل کې چې د دې لایحه تر توشي وروسته باید د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او هغو کسانو چې له دې ډلې سره اړیکې لري بندیزونه ولګول شي، خو تر اوسه په دې برخه کې جزئیات نه دي خبر شوي. همداراسته مو چې پر هغو کسانو بندیز ولګول شي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې ونډه لري یا تجارتي راکړه ورکړه له دې پروګرام سره لري. د بندیزونو ترڅنګ داسې ویل کېدل چې د ایران پر سپاهي پاسداران ډلې به د وسلې د خرڅلاو مخنیول کې شي. پر شمالي کوریا هم د لری واټن د توغندیو د اسموینې لپاره بندیزونه لګول شوې دي. پیونګیانګ پر روسیو کې وویل چې د لری واټن توغندۍ اسموېلې دي چې د اټومي سرو کې د انتقالولو وس لري او حتی د امریکا تر خاورې رسیږي. پر درو هیوادونو د بندیز زالایه د جولای په میاشت کې د امریکا د اساسو جرګې او مشانو جرګې اکثریت تایید کړه او ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ توشیح کړه. ټرمپ د دې لایحې په اړه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې اداره به هغه څه ته لومړی توب ورکړي چې کانګرس پاملرنه ورته کړې ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر دا خبر هم کړې ده چې دا نوې لایحه یې د هیواد د ملي وحدت د لا ټینګېدا په هدف لاسلیک کړې ده. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې د نړۍ په لویو موضوعاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همغږي رامنځته شي تر څو بندیزونو ته اړتیا پیدا نه شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا نویو بندیزونو ته په اشاره وویل چې دا صحت سي د روسیې مخ لخپلې تګلارې نشي اړولی. دا اقدام زموږ اړیکې ستونزمنوي، خو بیا هم موږ اوسنیو شرایطو ته په پام سره هڅې کوو او هیله لرو چې یو ورځ به نتیجه ورکړي. خو کومو کسانو چې دا لایحه چمتو کړې ده که هغوی فکر کوي چې له دې سره به زموږ پالیسي بدله شي، ناسم فکر کوي، ځکه چې تاریخ دا ثابته کړې ده. پر ماسکو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت د دې لپاره بندیزونه ولګول شول چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پر روسیې تور پورې شو چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کړې او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې مداخله کړې. اوس ولسمشر ټرمپ موافقه وکړه چې پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تایید کړ چې د کندهار په خار کې د پرونی موټری بمی چاودن لامل دوه امریکایي پوځیان وژل شوی. د پوځ ویان جیف ډیویس د دوه اسکرو مړینه تایید کړې، خو د ټپي شوو پوځیانو په اړه یې څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر باجوه سره د افغانستان پر مسلې خبرې کړې. دا غونډه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځیانو په مرکزی دفتر کې شوې. د عراق سفارت وایي چې ډېر زر به خپلې هڅې په کابل کې بیا پیل کړي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت د خلیل اسماعیل المصوی په مشرۍ تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره وکتل او په دې لیدنه کې دا خبره کړې. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره د مری په خارګوټ کې کتلی. د پاکستان موقت صدر اعظم تر دې لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې د نوی کابینې په اړه ورسره سلام مشورې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی په دمشق کې د دوی پر سفارت د چهارشنبه پر ورځ د هوان دوه بریدونه شوي دي. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبريږي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. که زموږ ویبپاڼې ته ورشي هلته زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي او زموږ مطالب ریپورټونه له نور تفصیل سره کتل شي. اوس هم مخکې لیدنه چې سلطان محمد سرور راشي او بل خبري مجله وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د جوان رنگونه
اجول محمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نور جای کله دوه کس سره چې دوه رقم چلان کیږي تاسو په نظر ولید سی کیږي
ما رنګ چې چیرته وي نه غته به خې کی خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډي برابر شو شای برابر غته بلاس نه مولاړي اگر کاغه لری لازر منل ساغه کډمی هم شو شابه برابر ورته لاس نه مولاني بولاړي کوم کاروای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه تاپی ار سره سره مکمل خو سر لغیبم دوی کاشو گیر کی څه خبره ده او دا چې خل دې چې هغه لارې ته نه کوي هغه په دې کړکی باندې خيزي
د تاسو سره سم وضعیت ونسی څه رقم عکس لمال خې
یعنی د سیما عمل را سره ونسی په دغه سترګو کې چې ما و د سره پونسو نو باز وایم چې یعنی ور باندې بس
تر اوسه پر دې سیوی چې او دفتر ته لارسې د کار لپاره دی ټوله ورځ تیرې سي او کار دې خلاص نسی اته ته دینه نه پرینګ دی
د څه خبره ده چې زه د دفتر ته راغلی ما یو ولسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې چلته وای یاره امر نشته څه خبره ده چې نشته سلګونی څنګه ورته ونی سي قبلې او سړی نه قبلې پیسې دې ورکړي ما څه د خپل خرچه دې ورکړي درنه نشه زما کس ورس ولید شي به مانی کوی خو داس خبره ده چې نن سبا د اصول د قانون نشته په افغانستان کې خلاص ده
فکر نه کوي چې په دې کې تاسو معلوماتي باید پیسې ورنه
شي شوور نو خو بیا مالته په یو په باندې ولاړی ده
خو درګه خیر سبا را سبا را
بیا چې راځي تاسو ته چې دغلت دی مونږه د معمولی کار بنده معمولی یو سړی ته که سبا دلته ورته ودرېږي او خو په درناله ته لارګای در سره که داس ته ورته ودرېږي چې ما څه ضروره څه خبره ده څه وینا ده و هله یې نسی که داس ورته شو وروره خیر د پروانه کې ولا راوخه او چا راوخه هغه پیسې به دې ماخلي ولا کاغلار دروخی
نو تاسو د پیسې ترقم برابروي چې بیا په دفترو کې رشوت مرکوي خپل لګښتونه کوي
زر زر روپی 1500 روپی صدر توان چې زوی بیا شاپرې خرڅي یا به مزدوري کوي هغه پیسې راخلی دي مزدوري پیسې راخلی هغه چې کار باندې تذکرې نه مسخه هغه باندې ځات مجبور مکرب چې پیسې ورکي
څه فکر کوي د جنجالو مخابت رقم نیول سي
دې جنجال مخه دې پاک خدای ونيسي هغه لوی خدای دې ونيسي چې توت پخې